جمعه د وریاته مده مارچ 28مه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شو. د خبرونه د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځني صفه 12 پښنیوي او د افغانستان په ډیرو لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 اوریدل شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه ده چې زحمت چی بری وړاندې کوم. سهار مو نیک مرخه. په دې خبري مجله کې مو کابل ته د طالبانو د یو پلاوي له سفر خبرو چې نن روان دی. له یو متخصص ډاکټر سره شغیدلی وو چې د کورونا ناروغۍ د مخنیوي لارې چارې راشي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. افغانستان د کورونا له امله له ملګرو ملتو د ترانزیټي اسانتیاو په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه. په پکتیا کې چارواکي له چاودیدونکو موادو د یوه ډک موټر د شنډولو خبر ورکوي او د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر تر چین زیات شو. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش وایي چې له ایران څخه د افغان کډوالو راستنېدل یوه ډېره ستونزمنه مسله ده. ګوتیرش تیر ماښام له ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې دا څرګندونې کړې دي. ارک په یو بیان کې د ګوتیرش له قوله لیکي چې نوموړی وایي له ایرانه د زرګونو افغان کډوالو راستنېدل چې د کورونا ویروس د سرایت باعث کېدای شي یوه لویه ستونزه ده او ملګري ملتونه په دې برخه کې لازمه مرسته کوي. په خبر پاڼه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. له دې مخکې د افغانستان د روغتیا وزارت چارواکو له ایرانه خپل هیواد ته د افغان کډوالو راستنېدل د کورونا ویروس د خپراوي له پلوه د اندېښنې وړ بللی وو. د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې په کورونا ویروس اخته کسانو ډیره برخه له ایران څخه راستنه شوې او یا دې هیواد ته د سفر سوابق لري. د هر د خبر پاڼې له مخې ښاغلي ګوتیرش ته هم ویلي چې ملګري ملتونه د کورونا ویروس پر ضد مبارزه کې له افغانستان سره همکار دی. په خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر اشرف غنی په دې ټلیفوني خبرو کې له ګوتیرش څخه افغانستان او نورو هغو هیوادو ته چې سمندر ته لاره نه لري د لازمو ترانزیټي اسانتیاو د برابرولو غوښتنه وکړه څو دې هیوادونو ته اکمالات په سم ډول ورسی شي. د پکتیا سیمه ییز چارواکي په سید کرم ولسوالۍ کې د یوه موټر بم د شنډولو خبر ورکوي. د پکتیا د والي ویاند عبدالله حسرت ازادي راډیو ته وویل
د کشفي راپورونو پر اساس د ولسوالۍ د میشتو امنیتي ځواکونو لخوا یو لړ عملیات ترسره شول چې په پایله کې له چاودیدونکو توکو څخه ډک موټر لمنځه وړل شو.
د ښاغلي حسرت په وینا دا موټر د عثمان خیلو په سیمه کې پرون مازګر لمنځه یوړل شو چې طالبانو دا موټر بم په پکتیا ولایت کې د یو لوی تروریستي برید لپاره چمتو کړی وو. د تخار امنیه قمانداني وایي د دې ولایت په بهاودین ولسوالۍ کې څلور طالبان له افغان ځواکونو سره په نښته کې وژل شوي. د تخار د امنیه قمانداني ویاند عبدالخلیل اسیر ازادي راډیو ته وویل دا نښته پرون مازګر د خواجه بهاودین په کوراتم سیمه کې وشوه.
طالبان اونجا کمین داشتن همزمان با رسیدن نیروهای امنیتی.
طالبان حالت کمین نیولی و او د امنیتی ځواکونو له رسیدو سره سم نشته پیل شو چې په پایله کې د مخالفینو څلور کسان وژل شول او درې تنه چې دوه پکې ټپیانو اسیران شول. د تخار د امنیت قمانداني ویان زیاته کړه چې افغان ځواکونو له دې ډلې څخه سپکې او درنې وسلې او مهمات هم ترلاسه کړل. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا ویروس د ناروغانو شمیر تر چین زیات شو. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په متحده ایالاتونو کې 380,500 کسان په کورونا اخته دي. په دې ډول دغه هیواد تر چین چې هلته د کورونا د ناروغانو شمیر 180,202 کېشي او تر ایټالیا چې هلته 80,590 کېشي مخکې شو. خو په متحده ایالاتونو کې تر اوسه 1200 تنه دې ناروغي وژلي چې دا شمیره تر ایټالیا او چین ښکته ده. متحده ایالاتونو پرون په ایران او عراق کې پر شلو کمپنیو او یو شمیر افرادو نوي بندیزونه اعلان کړل. د امریکا د خزانه وزارت په یو بیان کې وویل په نوي بندیزونو کې په ایران او عراق کې هغه تجارتي شرکتونه جګپوړي چارواکي او کاروباریان په نقشه سوي چې یا یې د ایران د سپای پاسران په ملاتړ یا د دې ځواک او د هغه د قدس څانګې په نیابت فعالیت کوه. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اورېدلی شي. او روسي خبر دا چې د امریکا متحده ایالاتونو د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو او نور چارواکي د مخدر موادو د تجارت په وسیله په تروریزم تورن کړي. د امریکا عدلي وزیر ویلیام بار پرونوویل مادورو او د هغه همکاران د فارک په نوم د کولمبیا د چریکي ډلې له هغې څانګې سره لاس یو کړی چې د پخلاینې له بهیر څخه بهر پاتې شوه او د دې ډلې په لاس امریکا ته کوکاین استوي. دی وایي د نیکولاس مادورو او د هغه د نورو تورونو ملګرو په اتهام پاڼه کې د کولمبیا د انقلابي پوځي ځواک یا فارک په نوم د تروریستي ډلې په وسیله د یوې توتیې تور لګېدلی څو دا ډله متحد ایالتونو ته د کوکاینو سیل ور روان کړي. متحد ایالتونو همداراز د هغو معلوماتو په بدل کې چې په نتیجه کې مادورو ونیول شي د $15 میلیونه جایزه هم اعلان کړه. مادورو چې ماسکو یې ملاتړ کوي د امریکا د هغو هڅو په ترڅ کې په نقشه سوی دی چې غواړي نوموړی له واکه لرې کړي. دا خبرونه د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د طالبانو یو پلاوی نن کابل ته ځي. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین وای
د اسلامي امارت د مشرتابه لخوا یو 15 کسیز هیئت ټاکل شوی دی او دا هیئت به د آی سی آر سی په مرسته د کابل په لور رهي شي.
په دې خبرونه کې به په یو تحلیل مطلب کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ سولې د تړون په اړه هم واوري چې ستونزې څه دي شټه کې څه. د کورونا ناروغي د مخنیوي پر لارو چارو مو د متخصص ډاکټر ساپی نظر اخیسته.
احیانا یو څوک بهر ته وځي او راځي کور ته مخکې د ارته چا سره روغبان نه کوي یا بهر د بچ روغبان هیڅ چا سره ونه کوي.
د خبرونه په ورستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام کې په کابل کې له یو دکاندار سره شخیدلی وو چې د ده پر کاروبار کورونا ناروغي اغیز کړی.
دې کې د ماشومانو کالي خرڅوم د یو کلن نیولې تر 15 کلنه یا 14 کلنه پورې.
احمد شیبرم د ازادي راډیو د خبري مجله د شفیق یار په تخنیکی لارښوونه مخته وړم. تمه ده چې د طالبانو یو پلاوی نن د لومړي ځل لپاره کابل ته لاړ شي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند ازادي راډیو ته وویل چې دا پلاوی به د افغان حکومت له چارواکو سره د طالب بندیانو د خوشي کولو په اړه خبري وکړي. په همدې حال کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت تیره شپه له طالبانو سره د مرکچي پلاوی ترکیب اعلان کړ. دا پلاوی یو ویشت غړي لري او د ملي امنیت پخوانی رئیس معصوم ستانکزی مشر دی. احمد تکل په اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین کابل ته د طالبانو د یو پلاوی د سفر خبر ورکوي او وایي چې دا پلاوی چې 15 غړي لري نن جمعه د کابل پر لور خوځيږي. ښاغلی شاهین تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو پلاوی به له افغان حکومت سره یوازې د بندیانو د خوشي کولو په اړه له تخنیکی پلوه خبرې وکړي.
زموږ له خوا به یو هیئت به ګرام ته لیږل کیږي تر څو د هغو بندیانو چې خلاصیږي د هغو تصدیق او تایید وکړي. د اسلامي امارت د مشرتابه لخوا یو 15 کسیز هیئت ټاکل شوی دی او دا هیئت به د آی سی آر سی په مرسته د کابل په لور رهي شي. د دې هیئت دنده تخنیکی ده او د بندیانو خلاصون دی. دا هیڅ ډول بین الافغاني مذاکرات نه دي.
په همدې حال کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت تیره شپه له طالبانو سره د مرکچي پلاوی ترکیب اعلان کړ. دا وزارت په یو بیان کې وایي د ملي امنیت پخوانی عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزی به په بین الافغاني خبرو کې د دې 21 کسیز پلاوی مشري کوي. خو د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند وویل بین الافغاني خبرې به د 15,000 طالب بندیانو له خوشي کېدو وروسته پیل شي. تکل شوی و چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوی موافقې لمخې بین الافغاني خبرې د مارچ په 10 نیټه پیل شي. خو د بندیانو د خوشي کېدو او د حکومت د مرکچي پلاوی د غوړه کولو په بهیر کې د ځنډ لکبله د خبرې تر اوسه ځنډیدلې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي دي چې د طالبانو سلطنه بندیان به د سه شنبه تر ورځې پورې چې د مارچ 1 نیټه ده په مشروط ډول خوشي شي. په دې اړه د حکومت او طالبانو ترمنځ د 4 شنبه په ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې په 2 غونډه کې موافقه وشوه. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون خپور شو وویل طالبانو منلې ده چې په نږدې راتلونکي کې په هیواد کې دننه له حکومت سره مستقیمه خبرې وکړي.
پرونی ویډیو کانفرنس کې طالبانو ومنل چې په نږدې راتلونکي ورځو کې به د افغانستان له اسلامي جمهوري دولت سره په افغانستان کې مخامخ خبرې ولري تر څو د جمهور رئیس له فرمان سره سم د زندانیانو سن صحي وضعیت او او د کورونا پر وړاندې د هغوی اسې پذیري ته په کتلو سره تر هغه وروسته چې طالبانو ډله او خپل زندانیان دا تضمین وکړي چې بېرته به جنګ ته نه راګرځي، سل تنه زندانیان د مارچ تر دیرشمې پورې د بشري خواخوږۍ له مخې خوشي سي.
د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند هم ومنله چې په لومړي ګام کې به د دوی سل تنه بندیان خلاصیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د چهارشنبه په ورځ پر ټویټر په یو پیغام کې وویل افغان حکومت او طالبانو موافقه کړې ده چې له دواړو خواوو د بندیانو خوشي کېدل به د مارچ له یو دیرشمې نیټې پیلېږي. ښاغلي خلیلزاد په دې برخه کې پرمختګ مثبت بللی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو یو 15 کسیز پلاوی نن کابل ته روان دی. دا هڅې د هغه تړون برخه ده چې د فبروري په 9 د قطر په پلازمېنه دوحه کې د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ وشو. د امریکا متحده ایالات په علني توګه له طالبانو سره خپله موافقه ستایي او دا یو تاریخي فرصت بللی چې د افغانستان 19 کلنې جګړې ته د پای ټکی کېښودل شي. خو په موافقه کې یو شمېر مسئلې شته چې یا مبهمې دي او یا هم په بشپړه توګه له پامه غورځول شوي دي. له همدې کبله اندېښنې راپورته شوي چې دا موافقه شایي ونه کړای شي په افغانستان کې تلپاتې سوله ټینګه کړي. په دې اړه ملالۍ بشیر د ازادي راډیو د مرکزي څانګې د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري په 9 لاسلیک سوې موافقه د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ته اجازه ورکوي چې د امریکا د انتخاباتي کمپاین پر وخت خپله کړې ژمنه پوره کړي او له افغانستان امریکایي ځواکونه وباسي. خو یو شمیر څېړونکي خبرداری ورکوي چې واشنگتن طالبانو ته ډېر امتیازونه ورکړل او په بدل کې یې هغومره څه نه دي غوښتي. په دې موافقه کې د امریکا مهمه غوښتنه سمه نه ده روښانه چې طالبان باید په علني توګه له القاعده تروریستي ډلې سره اړیکې وشلوي. موافقه یوازې دا وایي چې طالبان به خپلو غړیو او نورو کسانو او همداراز د القاعده شبکې په ګډون نورو ډلو ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د امریکا او متحدانو د امنیت پر وړاندې وکاروي. موافقه لیک دا هم وایي چې طالبان باید القاعده ته واضح پیغام ورکړي چې په افغانستان کې هیڅ ځای نه لري او طالبان به له دې شبکې سره همکاري نه کوي او د دوی د جلب او جذب د فعالیت او افغانستان ته له ننوتلو به د هغوی مخه نیسي. خو په دې موافقه لیک کې د مشخصې ژمنې په اړه نه دي راغلي چې طالبان به له القاعده سره هر ډول اړیکې شلوي. په واشنگتن کې په وډرو ویلسن نړیوال څېړنیز مرکز کې د جنوبي آسیا څېړونکي مایکل کوګلمن ازادي راډیو ته وویل طالبانو د امریکا غوندې په بیړه موافقه نه غوښته او په اسانۍ هر ډول غوښتنو ته نه ویلای سوای. خو امریکا چې دې موافقې ته لیواله وه د طالبانو لخوا له القاعده سره د اړیکو شلولو پر ځای دې ډلې ته د ځای نه ورکولو توافق هم کافي و. امریکا له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو خبره دایمي اوربند او واقع ویشلو اړوند د بین الافغاني خبرو له بریالیتوب سره نه ده تړلې. د دې پر ځای د امریکایي سرتیرو وتل د طالبانو له هغې ژمنې سره تړاو لري چې باید د تروریزم او داعش ډلې غوندې سخت دریځو ډلو پر ضد جګړه وکړي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر ویلي چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو وتل مشروط دی. مارک اسپر د فبروري 15 نیټه په واشنگتن پوسټ کې ولیکل که د طالبانو او اوسني افغان حکومت ترمنځ په سیاسي برخه کې پرمختګ دوام وکړي امریکا او متحدان به یې تر 2021 کال پورې له افغانستان خپل ټول ځواکونه وباسي. خو که پرمختګ ودرېږي زموږ د وتلو بهیر به هم ودرېږي. خو دا خبره د امریکا او طالبانو ترمنځ په موافقه لیک کې نه ده ذکر سوې. د موافقې له مخې امریکا خپل ځواکونه ایستلی سي حتی که د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ جګړه دوام هم وکړي. همداراز په دې موافقه کې هیڅ ذکر نه دی سوی چې امریکا به څه ډول ارزوي او څاري چې آیا طالبان خپلې ژمنې پوره کوي که نه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وویل د موافقې تر څنګ دوه محرم اسناد شته چې د پوځیانو د خوندیتوب په خاطر یوازې د امریکا د کانګرس له غړي سره شریکېدای سي. د راپور له مخې په دغو اسنادو کې نظامي اقدامات راغلي چې په راتلونکو 3 میاشتو کې به کېږي. د دواړو لوري لخوا به څه ډول حملې نه کېږي او امریکا به له طالبانو سره د خپلو پوځیانو د موقعیت په اړه څنګه معلومات شریکوي چې د وتلو پر مهال ورباندې د حملو مخه ونیول سي. د امریکا د کانګرس غړي چې دا اسناد ارزولي وایي په دې اړه کافي میکانیزم نشته چې تایید کړي طالبان به موافقه ته ژمن پاتې شي.
لا یوې خبرتیا وروسته نړیوالو چاپي خبرونو ته په کتنه کې هم د افغانستان د سولې په اړه اوریدلی شي. د سولې خبرې د امریکا او طالبانو د موافقې له مخې څه ځنډنې شوې دي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
سٹارز اینڈ سٹرائپس ورځپاڼه لیکي چې د راتلونکي اونۍ په لومړیو کې به افغانستان د زرګونو زندانیانو خوش کېدل پیل کړي. د امریکا د متحد ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې په توافق کې یو اساسي شرط د بندیانو خوشې کول دي. افغان حکومت او طالبانو د چهارشنبې پر ورځ موافقه وکړه چې بندیان به خوشې کوي. ورځپاڼه لیکي چې دا موافقه څو ورځې وروسته تر دې وشوه چې د امریکا د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل چې دی ونه توانېده چې د ولسمشر اشرف غني او د هغه د سیال عبدالله عبدالله ترمنځ د تیر کال د انتخاباتو پر سر رامنځته شوې ستونزې حل کړي. نو واشنگتن غواړي چې یو میلیارد ډالر مرسته له افغانستان وګرځوي. سټارز اینډ سټرایپس لیکي د سولې د خبرو د ځنډېدو عامل د دغو دوو سیاسي مشرانو ترمنځ اختلاف بلل شوی دی، ځکه چې له دې سره د حکومت د سولې د پلاوي ټاکل وځنډېدل او دا د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 نیټې د توافق یو بل اصلي ټکی دی. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې حکومت د چهارشنبې په ورځ د سولې پلاوی معرفي کړ چې له طالبانو سره بین الافغاني خبري مخته یوسي، او لږ مخکې تر دې اعلان طالبانو او حکومت وویل چې دوی به د بندیانو د تبادلې په برخه کې یوې موافقې ته ورسیږي. تمه وه چې دا تبادله نږدې دوې اونۍ مخکې پیل شوې وای. افغان حکومت موافقه کړې ده چې د مارچ تر اخیره به سل تنه طالبان له زندانه خوشې کړي. د امریکا او طالبانو د توافق له مخې به د افغانستان حکومت نږدې 15,000 طالبان له زندانونو خوشې کوي، او د دې په بدل کې به شاوخوا زر تنه بندیان طالبان آزادوي. سټارز اینډ سټرایپس لیکي چې د زندانیانو خوشې کېدل او د حکومت او طالبانو خبرې لکه څرنګه چې وخت ورته ټاکل شوی و تر هغه وخت وځنډېدلې. ورځپاڼه د خپلې خبرې کړې مقالې په وروستیو کې د افغانستان د ملي امنیت د شورا بیان ته اشاره کوي چې پکې راغلي دي تمه ده چې د طالبانو او حکومت استازي په راتلونکو ورځو کې مخامخ خبرې وکړي، او د دې خبرو په ترڅ کې د زندانیانو د تبادلې او بین الافغاني خبرو په اړه بحثونه وشي چې له دې سره به په افغانستان کې سولې ته لار هواره شي. یوې بلې امریکایي خپرونې فارن پالیسي بیا یوه بله مسله راخیستې ده. دا خپرونه لیکي چې په تیرو څو اونیو کې په سلګونو زره افغانان له ایران افغانستان ته ستانه شوي دي. ایران له څو هغو هیوادو څخه دی چې کورونا سخت ځپلی دی. په ایران کې د روغتیا د نړیوال سازمان د پنجشنبې د ورځې د خپرو شویو شمیرو له مخې څه باندې 20,000 کسان په دغه هیواد کې په کورونا ناروغۍ اخته دي. په افغانستان کې بیا د پنجشنبې د ورځې د شمیرو له مخې 4,000 تنه په کورونا مبتلا شوي دي. فارن پالیسي لیکي چې له دې ډلې څخه 500 تنه هغه افغانان دي چې په وروستیو کې له ایران څخه افغانستان ته ستانه شوي دي. خبرونه وړاندې لیکي چې شاید دغه کډوالو له ډلې څخه ډېر نور هم په کورونا اخته وي، خو په افغانستان کې د دې ناروغۍ د تشخیص سم مرکز یوازې په کابل کې دی او د معایناتو نتیجه وخت غواړي. ازادي راډیو په منځني څپه 12:59 په ټول افغانستان کې اوري. اوس موږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې نیولای شي. څرنګه د کورونا له ویروس څخه ځان وساتو؟ له ماکسونو څخه څرنګه استفاده وکړو؟ څه وخورو چې ګټه راته وکړي؟ د ډاکټر رفیع الله صاحبي نظر مې په دې اړه خیسې د مرکې په پیل کې شاغلی صاحبي وایي.
مخکې د دینه چې لاسونه وینځي یا نور اقدامات کوي باید چې د کوره ونوځي. ښه خبره دا ده چې سره قرنطین چې ته وایي موږ په عامه خبره کور کې پاتې کېدنه د یو څه وخت لپاره تر څو د بیمارز د شرایط نه مخنیوي وشي دا ښه خبره ده. دا که احیانا یو څوک بهر ته وځي او راځي کور ته مخکې د هر څه د چا سره روغبړ نه کوي، یا بهر دې باید چې روغبړ هیڅ چا سره ونه کړي، چون زموږ یو کلتور داسې دی چې هر څوک وینو باید چې روغبړ وکړو او لاس ورکړو، دې نه باید چې ځان وساتو. حداقل یو څوک چې وینو د لرې نه 2 متره پورې باید فاصله کوي، سلام علیکم وکړو. او کور ته چې راغلو نو چون په کور کې زنانه دي نه سپینګیری دي ماشومان دي، هغې سره باید سلام علیکم نه مخکې که دا 2 متره مې هغې نه مخکې را خپل لاسونه په صابون سره ووینځو، حداقل یو 30 ثانیو دپاره، او بعد د هغې نه اتاق ته رانوځو. کم کالي چې ما تا اغوستي دي که هغه تبدیل شي نو ښه خبره ده. د مخنیوي لپاره همدغه ښه لار ده، بله لار نه لرو
تر کلتوره پوری. ډاکټر صاحب، تاسو به ډیر ناروغان لري چې په عادي حالت کې په نورو ناروغیو اخته دي، په یغه حالت کې هم خلک کلتور ته شا کوي. مثلا که یو څوک جلدی ناروغي لري، هغه له چا سره په غیږ پوښتنه نه کوي، نو کورونا هم همداسې تر واخلي چې یو مشکل رامنځته سوی ده. باید دغه وړو کلتورونو ته انسانان شا کړي.
مونږ چېرته یو عادي ناروغي د جلدی ولې ټول خلک ته ځان یو رقم کرکه کوي او روغبړ نه کوي، لاس نه ورکوي، نو دا چون د هغې په نسبت باندې ډېره خطرناکه ده. نو باید چې د دې کلتور ته شا واړي ټول خلک زمونږ، او دا یو عمومي یو لاند وخت د پاره دا کلتور وګرځو چې چا سره ستوري نشي ونو کو روغبار ونه کو
کوم کسان چې په کورونو کې دي مثلا په کابل یا د افغانستان په نورو ولایتونو په کلیو باندې کې د ځینو خلکو طبي خبره ده چې اقتصاد خراب ده، لیکن تاسو د یوه ډاکټر په صفت باندې دوی ته څه لارښوونه کولی شئ چې داسې مواد وخوري چې له اقتصادي پلوه ارزانه هم وي او د کورونا د ویروس د مخنیوي په برخه کې اغیزمن هم وي؟
ښه خبره ده چې سبزیجاتو نه ډېره استفاده وشي، ځکه سبزیجاتو زیاتره هغه ویټامینونه لري چې د بدن مقاومت پورته وړي، خصوصا ویټامین سي. پس سبزیجات چې د شنه پاڼې والا کده هر څه وي دا ټول خوراک د پاره هم د اقتصادي د وجې نه په پلوه ارزانه دي او د صحي طرفه دا ډېر مفید دی، ځکه هغه مهم ضروري ویټامینونه چې دي خصوصا ویټامین سي په دې کې ډېره ده.
ځینې کسان وایي چې دا ضد عفونی مواد نشته او په کولو دا شان په درملتونونو کې ګرانه شوي دي، که څوک پیسې نه لري چې دا واخلي تاسو څه لارښوونه ورته کوئ؟ څه کولی شئ چې په څه ډول باندې دی کولی شئ چې دغه څه یو مواد په کور کې تیار کړي تر څو له هغوی کې په نسبي ډول استفاده وکړي؟
شبر ته دا خو اسانه طریقې لري، دا مهم نه ده چې دا د الکول که چېرته الکول قیمته یا بازار کې نه وي، نو زمونږ استاسو په عامیانه خلکو ته مایع سفید کن یا بلیچ په نوم یادیږي، بلیچ نه کولی شي یو عادي مایع جوړه کړي او دا مایع د میکروب د سرایت نه مخنیوی یا په کم ځای چې میکروب په هغې وویل چې ورځ یو دفعه یا دوه دفعه چې هغه یو عادي فرمولا لري چې د هغې په واسطه جوړیږي، خپل کور کې هر څوک یې جوړولی شي او ډېر ارزانه او اسانه طریقه لري.
ځینې کسان دا وایي، زه نه پوهېږم چې له طبي لحاظه دا څومره سمه خبره ده، مثلا وایي که چېرته دا د دروازو لاست او دغه باید زر عفونی شي، وایي که هیڅ هم نه وي در سره کېدای شي چې په اوبو کې مالګه څوک واچوي او دا مالګه پکې حل کړي او له هغه وروسته په دغه اوبو باندې ووینځي، آیا دا هم تاثیر لرلی شي؟
دا دومره تاثیرات فکس نه دي چې دا تاثیر ولري که نه، که نه یې اخري چاره بله نشته، ولې زه یو څه ناڅه کومک کولی شي، ولې داسې څېړنې نشته چې دا د بیخي ثابته کړي چې د کورونا وایرس د مخنیوي نه د اوبو مالګه استفاده وکړي.
نه، د کورونا وایرس په برخه کې نه ډاکټر صاحب، که چېرته
په عمومي میکروب د پاره ډېر ښه دی.
عمومي خو په ورته وخت کې فکر نه کوي چې د عمومي میکروب مخنیوي هم په کار ده تر څو څوک په بل ناروغي اخته نشي؟ که خدای مکه یو څوک په بل ناروغي اخته شي بیا کورونا هم ممکن زر سره یاتو کی.
دا خبره خو صحیح ده، بس ځکه که چېرته سړی په بل ناروغي اخته یا د وجود او عمومي مقاومت کته راشي نو کورونا ډېر په اسانۍ سره کولی شي د ټول سیستم ضعیفه کړي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio
د امریکا متحده ایالاتونو په ایران او عراق کې پر شلو کمپنیو او یو شمېر افرادو نوي بندیزونه اعلان کړي دي. تفصیل د احمد تکل پور راپور کې.
د امریکا د خزانه وزارت پرون د مارچ په 26مه په یو بیان کې وویل په نویو بندیزونو کې په ایران او عراق کې هغه شل مخکښ تجارتي شرکتونه، جګپوړي چارواکي او کاروباریان په نښه شوي دي چې یا د ایران د سپاهي پاسداران په ملاتړ یا د دې ځواک او د هغه د قدس څانګې په نیابت فعالیت کاوه. د بیان له مخې دا شرکتونه او افراد همداراز تورن دي چې په عراق کې د کتایب حزب الله یا اصحاب اهل الحق په څیر ایران پلو تروریستي ډلو ته وژونکې مرستې ورسولې او د پیسو د مینځلو یا د غیر قانوني پیسو د سپینولو په فعالیتونو کې ښکېل وو. ویل کېږي دا شرکتونه او افراد یمن ته قاچاقي وسلې وړي، د ایران تیل چې امریکا یې پر خرڅلاو بندیز لګولی د سوریې پر حکومت پلوري، په عراق کې پارونکي تبلیغات کوي او عراقي سیاستوال ګواښي. د نویو بندیزونو له مخې د دې کمپنیو او افرادو شتمنۍ په متحدو ایالاتو کې کنګل کیږي او امریکایي شرکتونو ته له دوی سره د معاملې اجازه نه ورکول کیږي. د امریکا د خزانه وزیر ستیفن منوچن وویل ایران د مخکښو کمپنیو یوه شبکه استخدام کړي څو په سیمه کې تروریستي ډلې تمویل کړي، د ایران د خلکو شتمنۍ واخلي او د ډلو ته یې ورکړي او د خپلو وګړو په پرتله نیابتي ډلو ته لومړیتوب ورکړي. په دې کمپنیو کې هغه ساختماني شرکت هم شامل دی چې په عراق کې سپېڅلي ځایونه او زیارتونه رغوي. د امریکا د خزانه وزارت وایي دا شرکت چې په ایران او عراق کې فعالیت کوي اصلا د قدس ځواک لخوا اداره کیږي. د امریکا په نویو بندیزونو کې د دې شرکت اجرایه رئیس محمد جلال معاب هم شامل دی. د امریکا د خزانه وزارت د معلوماتو له مخې معاب چې د ایران د کرمان ولایت اوسیدونکی دی د قدس ځواک د پخواني قماندان محمد قاسم سلیمانی لخوا په 2019 کال کې پر دې دنده ګمارل شوی و. سلیمانی سږ کال د جنوري د میاشتې په لومړیو کې د امریکا د هوایي ځواک په بمبارۍ کې په عراق کې ووژل شو. متحد ایالات دا نوي بندیزونه داسې مهال اعلانوي چې د ایران پلوي وسلوالو په عراق کې څو خونړۍ حملې وکړې او واشنگتن بیا د بندیزونو د لرې کولو په برخه کې تر فشار لاندې دی. له بلې خوا ایران هم د کورونا ویروس د سرایت له کبله له سختو ستونزو سره لاس ګریوان دی.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش سره ټلیفوني خبرې وکړې او په دې خبرو کې جمهور رئیس غنی له ګوتیرش څخه وغوښتل چې افغانستان سمندر ته لاره نه لري نو د کورونا په موسم کې د لازمو ترانزیتي اسانتیاو په برخه کې مرسته وکړي. د پکتیا سیمه ییز چارواکي په سید کرم ولسوالۍ کې د یو موټر بم د شنډولو خبر ورکوي. د تخار امنیه قمندانې وایي د دې ولایت په بهاودین ولسوالۍ کې څلور طالبان له افغان ځواکونو سره په نښته کې وژل شوي او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا ویروس د ناروغانو شمیر تر چین لوړ شو. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې د ژوند رنګونه پروګرام درو خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې اسمسونه لولم چې د افغان بي سیم شرکت له لارې ازادي راډیو ته رسیدلې دي. د پکتیا له سمکنوی ولسوالۍ سمیولا حلمی تندر وایي د کورونا ویروس د ویرې له امله د سمکنوی ولسوالۍ د شهرینو په بازار کې د خوراکي موادو بیا لوړه شوې ده. خپلواک صافی لالی شنګ ولسوالۍ لیکي د مهترلام بازار له پرون راهیسې قرنټین شوی دی. میر احمد ملتپال له هلمند لیکي په هلمند کې اوس خلک کورونا ته اندیشمن دي. خان محمد اسلام یار له هلمند لیکي تر د کورونا په ارتباط لیکي چې ناروغي مسلمان او کافر نه پیژني، هر څوک چې ناروغ وي هغه نیسي، هر څوک چې دا میکروب هر څوک نیسي. او یو شمېر نور اوریدونکو هم د کورونا په ارتباط لیکنې اس ام اسونه راستولې دي چې په نورو خبرونو کې به له تاسو سره شریک کړو.
دا ژوند رنگونه.
زما نوم شاپور ده، از دکاندار د آریانا مارکیټ ما. البته زما طفلانه فروشي دکان ده، دې کې د ماشومان کالی خرڅوم د یو کلن نیول تر 15 کلنه یا 14 کلنه پورې.
ډیر ښه. خاغلی شاپور، څونه موده کېږي چې تاسې دغه دوکانداري کوي او د ماشومانو لپاره کالي خرڅوي؟
زما تقریبا کېږي یو 8-9 کاله کېږي چې په دې شوبې سکیمه.
په دا 8 کلونو کې چې دغه کار دې کړی دی، دلته کار کوي، کالي خرڅوي، څه لاسته راوړنه دې درلودلې ده که یوازې دغونه ګټي او دغونه بیرته مصرفوي؟
ولا، په دې 8 کالو کې خو مخکې د دې دغې نه ښه وو. په تقریبا دغه 2 کاله کېږي چې دومره کېږي چې هغه کرا ورکو او څه فایده ترې نه اخلو. څه فایده تنیکی گیزه که قیمتی هم لیره شوی ده و مال جنسونه چه منگ راورو ده هم جیک شوی دی سفایده نپاتی که گیم دوم را که گی چه کرا دو دکانم لیر پسخته پیدا که گی.
خا، پا نیوی کال که مو سودا کردی ده که مو نده کردی؟
نه والا، ده نیوی کال مخ که ورازی خوی، پا دی نیوی کال که خوی سوداگانی نیشته.
لامل څه دی ولې نشته؟
عامل دغه ده چې اول خدا ویروس د کرونا راغلی، د دې عمل هم ده، بل حمل ده چې خلک پیسې نه لري، نو مشکلات زیات ده په دې خار کې. کم مشکل تاسو ته وایو، مشکلات ډېر زیات ده په دې خار کې.
بله، په نوي کال کې خلک معمولا جامې کوي، په خاصه توګه ماشومانو د پاره خوې خامخا کوي. اوس تاسو خپل له دغه کالیو نه خپل ماشومانو ته وړي دي که څنګه؟
نه والا، خپل ماشومان ته هم نه دیوړي، ځکه چې دومره سپورت نشو کولای چې خپل ماشومان ته هم یوسو. او د دکان کرایم، زمونږ د دکان کرایه 15000 روپۍ ده، نو اول فکر به دا کو چې دا 15000 روپۍ څنګه پوره کو، بیا به خپل ماشومان ته وړو.
یعنی ماشومان د پاره مون نه دا وړي، تاسو هم او نور کسان هم دونه چې په خواسته سودا کې د دغونه وس
نه
کی؟
نه خیر، نه دومره سودا نشته، اوس سودا ډیره کم ده. باور کوي چې نن یو درې سلور مشتری به مونږ ته راغلي چې مونږ به په فروشات کړي.
ا کله هم دسی شوی دی چې ستاسو دی په یوه میاشت کې هیڅ سودا نه وی شوی او تاسو دی د دکان کرایه لجیب ور کړی وی؟
بله، او تقریبا د شپږ میاشتې د جیمی خو دکان د کرایه د جیب نه ده. فعلا پورې منګ په دې تمه و چې نوې کال برازی په دې نوې کال کې به من خپل د قرضاران دکان کرایه البته وګړی دا شاینه ورکو، لیکن اس کوم فائدہ منګ ته نه رسیده په دې.